د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه، د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منله. د ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته او مخکې لهغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي چې 25,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي. خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده، د پولیسو د نیونو له ویرې خپل ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په راتلونکې سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د راستنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2021 کال د اگست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نوي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا پر یوه ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یوه سیاسي پریکړه ده، خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحد ایالاتونو پر روسیه تور لګولای چې د لاتین امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناتو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګاخ پور شوې لیدي چې د کرملن ورستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو او ریډونکو او لیدونکو ته د سیمه ایزو رسنیو لالارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمه اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگټن یې د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسي له لوري د ناسم معلوماتو د خبرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یو برخه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې ادبی پروگرام خبریږي، خو له هغه مخکې ساسو د خبری برخه اوریدو ترابولم. د خبرونه از احمد تکل د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، اروپای ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه در استل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.8 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 1.8 میلیون د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړنه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم یې عزیز الله دی. اوس دلته راغلي یو، دا د 5 ورځې کېږي چې دلته راغلي یو. دا 5 ورځې کېږي دلته پراته یو، بس هېڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالام ورساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسېدونکی یم. کم سے کم سلر اشکال کی غلط پیدائش ہے، غلط مٹی ہم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کورزائی میں پاتس ہو، ہر سپاتس ہو، بس کاٹے را سرونی کاٹم سیری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لخپلې خاورې 1,200,000 بې اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي، یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي، کنی وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ایران وایي چې د طالبانو له چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزيتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس میلیون ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. بیا هم اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالر ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنې اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظی وای سره لدی چې حاضر ده افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې 10 میلیارد ډالر ته ورسی شي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه زیات دي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد تر رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد دی.
عزیزی وویل قانون کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. لبلی خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پخپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره لدی چې ایران او افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلې چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیوادي غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپل پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. د پروګرام احمد شیبر چمتو کړی چې البته د خبرونه ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د کابل یو شمیر اوسیدونکو په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه به لابلې تجربه لري. یو شمیر خاريان وای په ځینو د تلاشیو پوسټو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سی ډی غانې او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وای چې په ځینو چک پوینټونو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیسته چندان پاملرنه نه کوي. د موضوع د فریده سیال په راپور کې په تفصیل سره ووري.
د کابل خار یو ټکسي چلوونکی نور الله وای سره لدی چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغغولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمول لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت زواکون سره خپل تجربه زادي رادیو ته داسې وویله.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراو او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي انات. ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نو ګوري چې راشي ټایپ یا رادیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شوای چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل موږ ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماته کړې، ټوټه ټوټه یې کړې او پر سمکه یې وغورځولې.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو یعقوب وای چې له دې بندي سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلون کې باید په خپل موټرو کې موسیقي و نه غږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مل هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په مخه چک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي و نه غږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلون کو ته امر